پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو 22,000 بریدونه کړي. وړاندې د دې حملو د ملکي تلفاتو په اړه هم اوریدلی شئ. د کندهار پر ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل ږغ اوچت کړ. د نورستان په کامدیش کې سیلونه راغلي. روزګان بیا وچکالی ځپلی. په زرګونو جریب مځکې په دې ولایت کې لکشته پاتې شوي او کوچیان وایي چې د څارویو د تراک اوبه لا کمې شوي. تر هر سمخ کی خبرونه لاسد الله لودین څخور.
نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شول. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه. نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولي، طالبانو د تور، شین او سره بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو راځوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړچې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیرې وی اونۍ کې یو شمېر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځین نورو لویدیځو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهره کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې وه. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته اوښتل. د ترکیې رسنیو په وینا د چهارشنبې په ورځ 231 کډوال سمندر غاړې ځواکونو راګرځولي دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې د الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکسک سیمه کې له یو کور سره ولګېده. وژل شوی امریکایي مسافر د امریکا هسډیک یهودیان بلل شوی دي. دا خبره د اوکراین د یهودانو متحده ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پرې لګېدلې، یو مېرمن او دوه ماشومان روغ وتلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دای به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپل معاینه تر سره کوي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د بایډن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دغه هیواد 4.2 میلیونه حکومتي کارکوونکي متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبرې کېدو په اړه د بایډن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغو کسانو له مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقضېدو اندېښنه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې طالبانو 22000 بریدونه کړي دي چې له عمله یې له 2015 شپېته ډېر ملکیان وشتل شوي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان دي. نور جزیات له خپل همکار اخلي.
بله، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوي دي چې په 4 میاشتو کې له 2000 زیاتې حملې کړې طالبانو چې له امله یې 2500 ملکیان وژل شوي دي، 3021 نور ټپیان دي. چې په دغه وژل شویو کې 1446 نارینه، 1555 ښځې او 925 ماشومان شامل دي. دوی هم درنګ وویل چې دغه حمله راکټي بریدونه قاتلونه ترونه دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تاریخوالي د راکمخت رئیس سید عبدالله هاشمی مطبوعاتي غونډه ته کابل کې مطبوعاتي غونډه ته وویل چې د افغان ځواکونو هم په همدومره موده کې، یعنی د جوزا حمل او سر په میاشت کې له 3000 زیاتې حملې کړې دي چې د دوی په وینا له 1000 زیات طالبان وژل شوي دي او دارنګه له 9000 زیات نور ټپیان شوي دي. د همدې ښاغلي هاشمي په وینا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 4121 باب زیات خوندي تر لسیوي دي چې له عمله یې 1/3 ماشومان خوندې تل تک څخه پاتې شوی دی. دا په داسې حال کې د چورې وړاندې یو نامه هم یو راپور خپور کړی و چې ویلی وو په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکیانو تلفاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده چې له امله یې ملکیان وژل شوي دي. همدغه د یو نامه راپور کې 21% د حکومت طرفدارو ځواکونو ته، همدارنګه 20% د دولت وسلوالو مخالفانو، له هغې ډلې داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ته منسوب وه. همدارنګه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي همدارنګه وایي چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي، یعنی کم کړي دي بشري اساسي حقونه. دغه د دوی ادعاوي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې دوی چمتو دي چې له وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د خلاصونو همدارنګه د اساسي قانون په تعدیل باندې وغږیږو. شبر سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي او نه هم خپلواک سرچینو په دې اړه باندې نظر ورکړی یا تایید کړی دی. بله،
مننه. و موریدل چې د تیرو 4 میاشتو په ترڅ کې د افغان حکومت په وینا څومره تلفات اوشته دي چې د دوی په وینا ګڼ ملکیان په دې بریدونو کې وشل شوي دي او د طالبانو شمیر هم دوی یاد کړ. دغه جګړو یوازې خلکو ته تلفات نه دی اړولي، ګڼ خلک یې د افغانستان دننه بې ځایه کړی دي. یو له هغو سیمو چې ډېر کسان پکې بې ځایه شوي دي کندهار ښار دی. د کندهار ښار د جګړې 7 ورځې پوره کېږي، نن یې 20مه ده او د دې جګړو له امله 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي، چې ځینې کورنۍ مجبوره شوي دي چې له یو ځایه بل ځای ته حتی 5 ځایه کډې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دا غځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوی و، د جګړې لشکيلو غاړو یې د اوربند او سولې غښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټولو خلکو په زور واخلي، دا ستاسو حق دی.
غاړو یې
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېری بدی او ترخی ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران د پاره ک طالب دی ک حکومت دی دوی د زمرنا را واوري د هیڅ پارلمان وکیل نه دی ولا د کمانډان نه دی ولا د ټول د عام ولسر ټول سوی دی موږ د خپل ولسو په وینو باندې جړی جو تاس په فیسبوک کې ویني سپنساره په دکې کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې خپل کین مات سوی دی انداري په کې پستور کې لګیدل دی تاس په پستور کې نه ویني تاس وړاندې دنیا والو د خدای او د قران روي دی موږ مسلمانان یو پنځه وخت لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډي ورنج چې جاړي د ایتمان د دې نور واس موږ نه لرو چې سپورټ وکړو د دې واس موږ نه لرو چې دوی سره کار وکړو چې سم درلودل هغه مور ورکړل ورو مو ویشل و چې خپل ډوډۍ خو خپل خوږه ډوډۍ را باندې زار ده د خدای او د قران روي دی دنیا والو موږ ژغ واوري او موږ سره کومک وکړي
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ ل خپل سیمو بې ځای سیوي چې ان ځینې کورنۍ مجبور سیوي چې 15 ځای کډه وکړي
کندهار د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنیس او هر هرخیز زړه بلل کیږي ولی نن سبا په کندهار کې وګنه یو څوک نشته چې ځاګ پورته کې موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنه ورڅخه لرو چې موشته ژوند راغی موشته سکون راغی موشته مینه راغی څو در څو به موږ په دغه سوځېدلي حالات کې کړی څو در څو به موږ درې کړي ما کړی دي چې ما درې کړي کړی دي بل ځوان تر ما ساغه پنځه کړی دي چې د یوې سیمې سبلې سیمې ته ولاړ شو هغه ته بیا نور جنگ را باندې راځي
د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار وسیدونکو هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي
یو زرنج رالی یو فامیل بشکی کدی چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي د زرنج رالی نږدې د خلکو مابینځ ته یو زموږ استاذ فورکی دا ډېر عذاب ده ډېرې چیغې وایي موږ دا فکر وکړي چې دا په جنګ کې زخمي شوی ده کله چې موږ ور نږدې شولو دغه یو سړی دی سپینږری دی دا یو ځوان دی دا وس نه رسېږي چې د خورکۍ را تاکې ده د زرنج څه دی د خورکۍ د کښنی مریضه ده حتی دردا چې پر لارې روانه د مریضه سوی ده په کور کې مریضه سوی ده د جنګ د حالات سره وتلې ده د دوه نیم سوو درو سوو نارنه په مخ کې کښنی وزېږېدې
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 سوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه 15 نهمه او 14 حوزه کې جګړه روانه ده د دغه جګړې لامل په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان ورولل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ ل خپل کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سی بی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
دا ساجی رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې یو نړیوال مطلب لرو د امریکا د ولسمشر جو بایدن هیله د سره شریک وو چې غواړي د فدرالي ادارې ټول کارکونکو د کووډ 19 واکسینونه وکړي خو مخکې تر دې چې دا مطلب راوخلو اقتصادي خبرونه لرو
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ننګرهار، بامیان او تخار ولایتونو په بازارونو کې د بایو کنټرول لپاره هلي ځلې پیل کړې دي. دغه وزارت فیان فوال احمدین نازدی رادیو ته ویل چې دا اقدام په دې ورسېو کې په بازارونو کې د بایو د لوړېدو له شکایتونو وروسته شوی. وزارت وایي د دې لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ شوی او سرغړونکي به جریمه شي. چارواکي وایي په ښارونو کې د اړتیا وړ خوراکي توکي په کافي اندازه بازارونو کې شته او د تبادلې نرخ تر یوې کچې عادي حالت ته رسون شوی. صنعت او سوداګرۍ وزارت د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او د بې کیفیت او تقلبي توکو د مخنیوي کمیسون په مرکز او د هیواد په درويشتو ولایتونو کې د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او قیمت پلورلو د مخنیوي په موخه په منظم ډول د بازارونو په لټنه تر سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو او بندرونو په تړل کېدو سره د خوراکي توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. هلمند کې د سویابینو کرکیله زیاته شوې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکون نازادي راډیو ته ویل چې د دغه ریاست په هلو ځلو د افغانستان پرختي ادارې په مالی همکارۍ د دې ولایت د مرکز لخکرګا په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې 15,000 جریبه ځمکه کې سویابین کرل شوې دي.
شس کال په هلمند ولایت کې تقریبا 1500 جریبه ځمکه کې د سویابینو کرکیله شوې ده. تیر کال په هلمند ولایت کې 1500 جریبم څخه باندې کرکیله سوی و چې شش کال تخمینی حاصل به 360 متریک ټنه یې او تیر کال د سویابینو حاصلات په هلمند ولایت کې 130 متریک ټنه و.
هلمند کې د سویابینو د رواجولو او پراختیا لپاره د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري هم ورکول شوي چې د اړتیا وړ تخمونه او کیمیاوي سري د وطن ملي دانی شرکت لخوا چمتو شوي دي او د دې ولایت 1500 مخکښ کروندګرو ته ویشل شوي. د سویابینو کرکیله په 2003 میلادي کال کې دود شوې ده. چارواکي وایي سویابین بشپړه پروتيني او مغذي مواد لري او د کورنیو پر روغتیا په ځنګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزري او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 50 پوله، یو یورو 93 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زریډانی تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي روپي 120 افغاني، یو زر پاکستاني روپي 395 افغاني.
ازادي راډیو په منځني سپد ډول شپږنی ویب ټول افغانستان کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکونکي د کووډ 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه خپل تګلارې اعلان کړي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وبا دلتا باندې ته اندیښنې په زیاتېدو دي. سفی الله سنسید د ازادي راډیو د مرکز د خبری څنګه په حواله راپور لري.
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالاتونو ټول فدرال کارکونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنځم به پرز د کرونا وبا د چټکې خپرېدونکو دلتا باندې له عمله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوی پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هر اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والی اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي، په نیویورک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوانتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران جمهوری پاله دي، د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. د ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژي لوی شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلېږي باید ټول کارکونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوریت غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټول نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4.6 میلیونه شپږ لکه 10,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 4,2 میلیونه کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342 میلیونه ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي، نږدې 8% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 1,690 میلیونه ته رسیدلې چې له دې ډلې څخه باندې 4,100,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورستر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څخه باندې 3,978,000,000 ډوز واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لکتر لګه یو ډوز لګولې او ځینو نو بیا ان دو ډوزونه هم بشپړ کړی، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمیر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دې د واکسینونو پر رسولو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان د کام دیش ولسوالۍ په مردیش کې سیلابونو په لسکونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند اخیستی دی. خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغله. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغله دي. تقریبا جمعه نه ولا پنځه نه شته کور تیر وړي دي. دا جنوري به زیاته نه تاسو خو وي دا هوغت کې تقریبا یو اوسه تاسو پامیر
درلوده. د ولایتي شورا رئیس سعد الله پندزوی به وای چې په مردیش کې سیلاب اصل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلويختو تنو جسدونه راوستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستاني بیا له حکومت او مرستندوی ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
یو ناورین د دې لپاره باید کومګونه ورسیږي خلکو ته او سلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وای په مردیش کې د سختو ورختونو لامل سیلابونه راوتلی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیگشپه په دختانه په مردیش کې لیواندي یو ډیر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% کلی ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور کمیونیکیشن وسایل نشته دي.
والی وایي که څه هم چې یاده ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه کړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سرکونه ویجاړ کړي، خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
سیلونه وچکالی د اقلیم د بدلون نقشه ده. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې پرون په کابل کې له 28 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغانان له دریو ستونزو سره مخامخ دي: کورونا، د طالبانو بریدونه او وچکالی. پروزګان کې سږ کال د اوبو د نشټوالي له امله په زرګونو جریبه ځمکه له کښته پاتې شوې ده. د دې ولایت خلک په خپلو کې جرګې کوي چې څرنګه دا ستونزه تر یوه بریده هواره ولې شي.
د کلی د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریا کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکه اعلان نه
کړي. دونه په نوی ته پریدم دا زکریا الحمدلله کدی چې لند راو کې دا وځي ګرځي.
وڅنیمش کلن چارغه د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سپیدخار د کړی وسیدونکو دی چې ساش کال منی د خپل شاوخوا 500 جریبه ترولې لاندې آباد زمکی څخه ایواز پنیم جریبه زمکه بینډی او رومیان کرلې دي او اوس په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که ځمکه خړوب وسول شترشه کنن نور حق نه لري. سراغا په کور کې 15 ویښتانه دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړي وایي تیر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر 40 خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
پوښتنه مې دا زموږ سره همکاري وکړي چې اوبه برمې راته ووایي، وروره دار یو شی کومک را سره وکول سي چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو، درخته وو، بادام په وکړو، کښت هم نه کوو. نوخه پلار دې که بادام دې وچیږي، تو توګه دې لاسه بلږي کې بادام دغه شې درخت دې کشتې درخت دغه شې په ولا بلا چې یو سره به نه په خداک سم کې پټل دي چې غنمه سو باغ اول شې د لو په خاطر زما دې په خداک سم کې بیا سره پټل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلک وای په تیرو شپې تو کلونو کې داسې حالات نه دی راغلي چې د سپیدخار په نوم تر ولې لاندې زمکې دي به کښت او د وبو د نشټوالي لامل شاړي پاتې وي. د اورزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانی وهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ لاري د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړو بکړي. د دې سیمې اوبل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې ځمکه د منی په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه ستنه نه دی، خو سایران پاتې دی چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 90% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په اورزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډېرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برموهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 100,000 افغانۍ پیسې غواړي. په اورزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچیانو ته هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دی. څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نموړی وای د خپل څاریو پیرولو ته ځکه مخه کړی دی چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشټوالي لامل ورسخه مړ نه سي.
مالو نه می ګرد او بجې ته غلای سات می خرڅ کی شي او به نست نه دی. والله خو نن ځکه خو نه لرو نه دی دا یو پنځو سپسنه به یا مینه می خرڅ کو وس به شت سپسنه پاته سی د ته ژوند والله خو ژوند ته ژوند نه دی. الله می دادا وسیعت خرسی به تو جدا لاست داری پراتی دادا لارش واسا بر می شی استا باز خستان پرداش خو شی استا لان.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږکال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس اسمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړي او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته ویل چې سږکال وچکالۍ په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي. نوموړی وایي د خلکو د ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي او به ګوري چې هغې ورسره څه کوي. دا فداسیال کې د چ په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لمړیتوب یادوي چې د سلما او کمال خان بند د جوړا او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نور سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چاري روان دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت و تقلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي سپو کې پروګرام کې نن له دوه تر دریو دا مسله چېړو چې په افغانستان کې ورستیو جګړو د نړۍ له هیوادو سره د افغان حکومت اړیکې څومره اغیزمنې کړې دي. د سکایپ او ټلیفون له لارې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، دولس بجې او دېرش دقیقې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ او راز المنزل کیږي. په کابل او نورو خارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداري ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې په خوا طالبانو په لاس کې وي یا په تازه جګړو کې نیولې دي، د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 210 ډیر کډوال نیولي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کبنیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیه د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون لمشر سویتلانا تخانوفسکایو سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل.
مخکخه خزي
درنو دوستانو ستړي مشي د مخکخه خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی مو یو ټولن پوها او د خزو د حقونو فعال شمیم امیر ملمنه ده. دا په ټولن پوهنه کې ماسټری لري. د افغان خزو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې لڅو کلونو راځي لا بیل بیل لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکن کې یو په ټولنیزو په هنيزو او رغنيزو چارو کې د افغان خزو د ونډې زیاتې دوه لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څمو دا په کابل کې د خزو د حقونو د بیل بیل ټولنو سره کار کړي. خو د دې ډیر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځنګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون لاله د خبرونه ته ملمنه ده. شمیم امیری لمړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او مکتمو وخت راکړ چې د ازادي رادیو له اوریدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانې درته وایو خبرونه تستړي مشي.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم. او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل جوان په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم. اورندم کې سره هم شریک کوم. ډیره مننه. مهرباني.
ډیر سیاته مننه. درنو اوریدونکو، شمیم امیری سره به موږ نه یوازې د چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګ به په افغانستان کې د خزو په بریاو، لاستراوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو خزو سره. دا اندېښنې څومره جدید چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول اغلی امیری سره څېړو. شمیم امیری، زه خپل لومړی پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو، جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تیرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینه وو ته هم ننګونکي او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافی صاحب، ډېر زیات ستونزا وه، چونکه مونږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او مونږ هجرت کړی وو، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مو وګاللې، د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد زیات وو، لیکن بیا هم چونکه د ما پلار خپله یو تعلیم یافته وو او هغه ډیر زیات کوشش کولو چې خپل لورګان باندې تعلیم وکړي، نو ډیر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل، زما د ورونو خزانګړې، زما د ورور ډاکټر صاحب، هغه ما سره ډیر زیات کوشش کړی دی چې زه هوښ توانی زما او ما ماسټري په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع کده تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډیر زیات اوس هم شته دی، خو چونکه د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او هغه خپل هم کوشش وکړي، نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره چې ما ویلې چې په څنکه د افغانستان جنکیان ډیر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلویښت دوه څلویښت کال کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان څوک پاکستان څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونه باندې خاص کر ځانګړې په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن دغه میرمن او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد ته ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه، د ما خویندې، د ما فامیل ټول ما سره مرسته وکړه چې ما ماستری وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماستری وکړم، اگر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماستری وکړم، ما غوښتل می سیاست ته راشم، خو د ما ورور همدا یو هدف و چې چونکه ته ځې بیرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماستری وکړې، چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنی ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د ښځو د مېرمنو یعنی د ټول جامې پورې اړه لري. زما دغه مضمون خو چونکه د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزې سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماستري وکړم، او همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړل، او هغه ځینې مې د خپل خویندې مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وې، حتی دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې، یو څو خبرې یعنی ډېر زیات ډارېدم، ډېر زیات یارېدم، ځکه چې ډېر زیات خلکو ویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تا ته به دا مشکلات دي، دا مشکلات دي، خو چونکه زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې، ما ونه شو کولی. خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا پنځه شپږ کاله همداسې مستقل تلم راتلم، په یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره ما ډېر زیات مطلب منډې ترډې وکړلې، چې ورسره ورسره زما ملګري وې، د فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انارکلی او دغه نور، سره چې زما تجربه ډېره کمه وه، زما عمر ډېر کم و، خو د خویندو ما ته ډېر زیات یعنی ډېر زیات تشویق کړم، او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې جګ کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلې په کوچنیوالي کې چې هغه ونه توانېدلې د تا سپتیر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوئ چې هغه خزی یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندې او زده کړې نه دي کړې، فکر کوئ چې تاسو چې زده کړې کړې تر ماسترۍ پورې ژوند مو له هر پلوه اغیزې ښه دی، بهتره دی، او اغوی چې ونه توانی د لز دکړې وکي د اغوی په اړه څه فکر کوي؟
سوال هم ډیر زیات خسته سوال دی او زبې ډیر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکه ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکه زه د ننګرهار ماما ویل نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقیم دی او دغه انجو کې مې کار شروع کړل چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلیست باندې مې کار شروع کړل. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته موږ د یو ملک صاحب کره لاړو. هلته تقریبا دغه 200 ساحه وه، ډیر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو میرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله. نو ما ته یې وویل چې ته شمیم یې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو شمیم یم، ته څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویل ته څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې میړه فلج شو. بیا دومره ستونزې وګالې، نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنی ما ته یې ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماستري دې وکړله او په دومره غټ دشان باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژنې او همدغه خدای تعالی زمي ما ماته مساعده کړې ده د دې علم په دغه باندې چې زه کولی شم چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نورو انجو ادارو کې کار کوم او د خپل د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غټ چې کوم. نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقعي ډېر زیات خفه کېږم، ځکه د هغو ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ وکړلو. دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یو بل موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې وسم ځینې داسې خلک شته چې فکر کوي د خزو تعلیم ته اړتیا نشته دي. دوی فکر کوي چې پرته د خزو له تعلیم او زده کړو نام ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کېدی شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي خپلې لوڼې مکتب ته ناست یي، ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغه سې فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مکړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر کړو د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام نیمه نړۍ، یعنی میرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم را مخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکه مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زه به دوی ته د خپل ورونو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او ته تشریح کوو، یعنی یو مفکره وا. همدغه چې مونږ وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت او تجارت کوو، همدغه چې مونږ وګورو حسه بی بی او نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو ته اوبه ورکولې. نو اوس که مونږ وګورو که هغه د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی، زه باید ولې درس وایم؟ نه، زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅکله مونږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي مونږ ډاکټرانې پیدا کړو، خزینه مونږ نرسان پیدا کو خزینه مونږ مالمان پیدا کو مونږ د ټولنې او د هر د ژوند په هر برخه کې مونږ یو 50% خزینه هم پیدا کو. زه یو مثال ورکوم، زه خپل سیاسره ما خپل خزه ما ځل شم کولای بعضی وخت چې زنارینه او تلار شم نارینه ډاکټر تلار شم، نو څنګه دی مونږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږ خويندې او دا خپل میرمنې نه پریدو چې دغه تلار شي تعلیم ته، نو تاسو به څنګه وکولای شي چې تاسو خپل دغه لورګانې او مایندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوزئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو له بوزئ خپل ښځې. کوم کوشش وکړئ چې په خپلو میرمنو او خپل خوین، حتی میرمنو زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید وواړو زمونږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی. مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي، او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونو زما تاسو ټول نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږي او تعلیم پرې وکړي. نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه اغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژې انجوئی بڼه لرله په خارونو کې عملی شوی دی، او عملاً په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعاً له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ام له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بې وزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلې دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ول چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې څه وایي؟
ډیره مننه سوالم، ډیر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصائبه کې دا خبره خپله کمانه څو پوښتنه مونږ کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کارځای سیب د دولت چې کله د حکومت راغی دولت راغی نو وروسته ډیر زیات خبرې وشولې واتری وشولې، فاندونه راغله د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فاند راغی چې هغه فاند کومه ور باندې ښه کار کولې. زه فکر کوم چې پورا افغانستان به جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلي، خو زمونږ اساسي هدف د ښځو لپاره کار کول نو، د ښځو دفاع لپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې لپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واغست، کزی یو اس ایډی دا هغه هم ډیر پروګرامونه وکړل، ډیر زیات په شورت په ډیر زیات کم برخه کې کار کړی دی. که زه اوس خپل دلته په ننګرهار کې کار کوم، اوس کې ما یو بل موسسه کې کار کوله د هغې په تو باندې د هغې په ذریعه باندې به زه ولسوالیانو ته تلم او هلته به مې کتل چې صفر دی. یعنی حتی زه چې هلته ما دغه کوله اف جی ټي فوکس ګروپ ډسکشن چې دغه مونږ ښځې راټولولې او د هغې د آګاهي د ښځو د حقوق د آګاهي او د نور څه هر دپاره پروګرامونه کوو، نو هلته مونږ ته یو باسواده ښځنه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی، یو اداره راغلله او سروې وکړله او 4-5 دفعه راغلله او نور بیا مونږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادان نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادان په کور کې کینی، او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په ټپه
دارته وای چې تاسو اتمن لکول چې تاسو کلو ته ځی التم پاترافونو کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خصوصا د ننګرهار په بیلابل ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړه، په شاوخوا کې مثلا گوشته د خیوه د پورته خوګیانی دي، بیلابل ولسوالی دي، په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړ؟ عام ولسونه څومره دغه ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي؟ یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر ویني؟
ولا زه خو په خپل خپل چونکه مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو ملک صاحبانو به مونږ ته خزي تولول او داغي پترو داغي پټبار باندې به د خزي او د جنکې ماسوم سره خبرې کولې نو دو حوال د دو کوشش بداو چې یا مونږ ته بیسوادي یا باسوادي مکتبونه یعنی بیسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړي یا مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډیر لري سیمه کې پراته دي او معلومات نشته ده نو مونږ ته به ویل چې لیا زفره تاسو د مونږ غټ وزارت معرفت او رسوي چې جنکېانو به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو مونږ اجازه لرو په چادري کې مونږ اجازه لرو چې لاړ شو خو تا دلته د مکتب نشته مونږ نه لري دی او واقعتا مکاتب ورنه لري او باز چې مونږ او قتل معلومات پکې نو یو معلومه به یو ورځ راتلله لس ورځ باندې راتلله نو دې خاطر به دې فامیلونه هم دوته اجازه نه ورکوله د جنکېانو د ښځو د میرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر وکړو
مننه مننه ما تاسو په خبرې کوو اغلی اميري لیما اميري په نوم باندې یوې اوریدونکو څنګه وهلې ده ل دوی به واورو مهرباني وکړي ستړي مشي خبرونه ته ل تاسو اورو
مننه کوم ژوندۍ وځي وروره ما د شي په خبره تاسو د کوله چې دومره په اعلان خزي پیدا کیږي زمون په افغانستان کې خو زمون د خزي اقونه ته هیڅ معاملرنه نه کیږي خو څه څنګه ته هر ولادت خزي ته څومره په اعلان خزي راشي دی وطن ته څومره خزي پیدا شي بیا زمون کلیواري خزي د دې ایر لاس او غریوان سره مخ دي دلته زمون خزي ډیر په ناور حالات کې دي دلته واخو رډي رضات زوري د لکړې ول چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما مشکل را ته حل کینو د دې د شایې پر مخ ناورل کېدل دې ته هیڅ پالنه نه کېدل بیا هم د دې قضیه د کل خلکو څنګه خلاص کړه نو دا بیچاره دې راتلو دې ولسوالۍ ته حکومت ته لاړ هیڅ باسا نه کېدل زما د دې هون نه دې هیله ده چې دا ولې د دې موږ د خزو ته څومره پالانې خزې پیدا شي څومره سیاستوالي پیدا شي بیا زمو خو دې ایستې مشکلات او د دې خبرې او د دې ایستې نه خلاصېدنه لري
تاسو له کوم ځای نه څنګه هلې د دې ولایت کراته وای د کوم ولایت نه
د تخار ولایت نه مې در سره اړیکه نیولې ده
ستړي مشي له تخار نه مننه کوم چې اړیکه مونې ولا زنګ مو وه که چیرته دی مګه دی کلو باندو خزی خپل غږ دغه سورورو راپور ته کی خبري وکي ل خپل فعالانو نه ل خپل سیاستوالو میرمنو نه او اغه چی دی خزو پنوم باندې کار کوي روزګار کوي د تاسو په چیر پختنی وکي حق تنی وغواړي وریات کی ځان نو ډیر تغیر راتل شي په تخار کې په مجموع کې دی خزو ژوند څنګه دی
ډیر د لاس ډیر په ناوړه حالات کې ډیر زوريږي کورنۍ سره ډیر تاو سره سوتري خال سره مخ کیږي
د اوریدونکو ل تخار ولایت نزنګ وهلې وو مننه کوم نو اتمن شمیم تاسو به خبري اوریدلې ماغه پښتنه واچی دی وای چی فعالان هم ډیری دي په ملي شورا کې سیاستوالي خزي هم ډیری دي خو د اطراف د خزو چې کله قصیره مخه تکیږي څوک ملاتړ او دفاع نه کوي او عموما په ماغه جرګو مرکو چې ډیر کله پکې دي خزو طرف ډیر په نظر کې نه نیول کیږي اما سه حل کیږي مهرباني وکړئ لته سره
ډیر زیات خوشاله شوم خوراکي د پروګرام ته هم هر کله درته وایم افتخار می چې دومره لری نه د زنګ وهلې دی دا پختنه د کړای خوراکي مونږ خپل مبارزه سره تر ننګه هار پورې نه د محدود کړې دي مونږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه هم د جاري وي او ستاسو تاسو د خويند غوونه چې مونږ واقعتا ډیر زیات خفکی ګوم چې تاسو ستوند ول نه اوریدل کیږي نو تاسو هیله مند اوسئ ان شاء الله تعالی زمونږ هغه خويند چې مبارزه دې په دغه کې تخار کې زه به هم سره اړیکونه سم ما خويند دي د تاسو هم خويند دي هغه سره به زه تاسو سره شریک کوم ان شاء الله تعالی تاسو غږ زمونږ تاسو غږ دی تاسو په جنن مونږ پر ادي ازادي کې ناشتي او تاسو غږ مونږ جګو او زه نن ډیر زیات خوشاله شوم چې نن تاسو خپل استون د خپل د خويند استون د دلته مونږ سره شریک کړل واقعتا مونږ تاسو خدمت کیو هله مند اوسئ مونږ د تخار کې هم تاسو مبارزه هم د سجاري ساتل ته چې په ننګرهار کې انور ولایتونه کې موږ ساتل ان شاء الله تعالی تاسو مشکلات به حالي کی او هغه ورځ بلې نه خورې چې تاسو به هم ته مونږ ته تم د سرادو کې خبرې کوي او خپل د تاسو خويندې به تاسو نه سوالونه کوي
شمیم اميري ما غوښتل له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې د هغه ښځې په افغانستان کې د قوانینو له مخې دغه شته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوي قوانین دي، په دې کې ښځو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي؟ مثلا ښځې کیدلی شي چې محکمې ته ولاړې شي که تاوتریخوالی ورسره کیږي، ادعا وکړي.
بالکل.
خو په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده، حتی یوه اطرافي ښځه نشي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي. نو هغه به څه خپل عریضه وکړي، څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلند کوي وهي ټکوي د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولی شي د دغه ښځو ملاتړ وکړي؟ آیا د دوی قضیې د دوی په نمایندګۍ مخې ته وړلی شي؟ کوم داسې داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې؟
ډېر زیات مننه سوال نه مې دې مونږ ډېر زیات انجوګانې، اگر چې ما مخکې افغان هم دغه کړل اظهار کړل چې یعنې نه کوي کارونه، خو بعضې هم داسې هم نه ده چې بعضې انجوګانې نمونه باید مونږ نظر انداز کړو یا نظر نه وغورځوو. وومن فار وومن چې د ښځو لپاره کار کوي ډیر زیات، تر په جلال آباد کې خو چې ما لیدلې تقریبا ډیرې قضیې حل کړې دي او ډیر زیات مثلا بالکل مفت قضیې اخلي او مفت دا قضیې حلوي. نو کېدای شي چې دا د افغان وومن نتورک چې دا د ښځو شبکه ده، د دې سره هم کولای شي تاسو خپل ستونزې شریک کړئ. دا بیا مختلف یعنی ارګونه ملي ده او نور د قضیې استوي چې تاسو هغې ته معرفي کوي. ولې نه داسې کسه دغه شي ادارې شته چې د دوو قضیې مخکې بوزي، خو کله چې قضیه راجستر کیږي باید خپل هغه کس موجود وي او هغه خپل قضیه په خپل راجستر کې. واقعتا ستونزه خوشته امکان نه لري چې یو ښځه د خپل د ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لاړ شي. نو دا د موږ لپاره موږ چې سنتي ټولنه ده، موږ خپل فرهنګ او عنعنات او کلتور کې اول دا ده چې موږ د کور نه نشو وتلی، نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کړو او بیا لاړ شو موږ دادګاته یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې زما خویندو ته ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې خویند کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډېر امن په مینه او په محبت سره اوسېږئ، او تاسو کوشش وکړي چې داسې کارونه کوي خدا نه خواسته چې موږ فامیل موږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي. یا بعض خبرې داسې شته چې موږ ورونه ډېر مثلا یو ورور وایي چې مکتب ته ځه، یو ورور وایي مکتب ته ځه، یو ورور وایي د دلته واده کوو، یو ورور وایي هلته واده کوو، په بدو کې ورکوو. دا واقعي مشکلات ډېر زیات دي. نو خویندو الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو د ما یو خاص خبره دا ده چې زه به خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل هم تعلیم وکړي او په خپل خویندو باندې هم تعلیم دغه کوي. که دواړه طبقه نه فامیل کې ښځه خاوند خور ورور تعلیم یافته وي، فکر نه کوم چې خدا نه خواسته داسې ستونزه پیدا شي. او دا زیات ستونزه او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخوالی چې پیدا کیږي دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی.
مننه کوو. زه هلمند ته باور شو، په هلمند کې زواک صبر سره وصل شوی دی، له ده به واورو دی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ.
سلامونه انت تاسو سلام او ګرانی مننې پورتنه. انت محترم که دی وزګر چې په شهرونو کې دا ستونزه ډېره تر ډېره ده او راکړه ده چې خلک خپل په لور او په خور باندې تعلیم کوي او زده کړه باندې کوي، نه یوازې مکتب، هغه نور د انګلیسي کورسونه، د کمپیوټر کورسونه، مدرسې ته خپل خوندې او نورې هڅې. دا مسله په شهرونو کې تر ډېره ده حل شوې ده، ځکه داسې خوندې لکه امیري خوندې مصدرو په هلمند کې او په ډېر ولایت کې داسې خوندې شته چې هغه په هویل له لارې داسې خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې خپل خوندې او لورګانې مکتبو ته واستوي. او په دغه بخش کې وکین دا چې مېرمن ته ډېر سخت اړتیا شته. یو پوښتنه ده، مېرې خور څخه مو دغه ده آته محترم چې په ډېرو ښارونو کې ما لیدلی دی چې داسې مخکښ ښځې موږ لرو، تر ډېر حده زموږ د خوندې تر بغلو باندې کار کوي، یعنې هغه تر ډېر حده کار کوي. څه وخت چې یا ولایتي جرګې ته ځي، یا ولایتي شورا ته ځي، یا داسې بل موقف طرف یې غټ چوکۍ پیدا کوي، بیا د خپل فعالیت له منځه وړي، بیا خپل فعالیت دوام نه ورکوي، بیا کوم کارونه چې مخکې کوله په دغه برخه کې بیا کار نه کوي. زه واقعاً په دغه برخه کې ډېر اندېښنه لرم که په دغه برخه کې جنابیان ته محترم دوی بېرته خپل هغه زاړه کورو ته ادامه ورکړي، ډېر به زه خوشحاله شم. خو په هلمند کې څو مخکښ ښځې ما پېژندلې چې څه وخت چې لوړو پښتو ته ورسېدله یا ولایتي جرګې ولایتي شورا ته ولاړه، انته محترم خپل کارونه راغی چې موږ د پریښه ولې هغه کار د ګای دامه ورنه کړو.
مننه کوله تاسو نه شمیمه مری ټولن په هوا چې د خزو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مننه ترې کو کورودانې ورته وي همدارنګ هغه وريدون کو چې ټلیفون نه وکړه په ځانګړې توګه یوه خورکی چې د لیمی اميري په نوم باندې زنګ وهلې ولته خارنه. مننه ترې کو چې د موږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تربیا خی چاری
نیمه له جنگ زرا چویدا سمه بدی سیگی
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر د لګې شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.